دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال رادیو په دې خبرونه کې مو ز ګل ایاز او نجیب امیر هرکلی کوو. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه د مشال رادیووي مجله هم در خبرو. فاول خبرونه له نجیب امیر نه و.
د کوټه د پرونی پیښې نه پس نن هلته کار بندیز اعلان شوی. په غور کې داعش دیش ملکی وګړي وژلي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د سوریې د رقعه ښار نیولو هڅه کوي. پوره خبرونه په کوټه کې د ترهګرۍ د پرونی پیښې وروسته نن د بلوچستان حکومت درې ورځنی ماتم اعلان کړی او ترڅنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې تاجرانو کاربندیز اعلان کړی دی. نورو سیاسي ګوندونو هم دا پیښه غندلې. د جمعیت علما اسلام پارلماني غړی مولانا عبدالواسی وایي د حکومت د ناکامه پالیسیو له وجې دا ډول پیښې مخې ته راځي.
تمام پادشاہ ناکام او نن دغه ناکامیان نتیجه دغه د شمو اخو خالد وینه په نتیجه کې مرتمل اول او بیا خاص کر بلوچستان، یعنی بلوچستان هغه یعنی هغه بدقسمته صبح دغه دغه رات تسلسل روان چې دا کم په دوي میاش پنځه اویا په یو میاش کې پنځه شپته په بل میاش کې ته هر میاش موږ دوه لاښونه ملي اول.
هلته په کراچۍ کې بیا پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو ټولنې او شیا علمای کونسل د کوټې د برید پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا پیښه وغندله او د حکومت نه د پلټنو کولو د ترهګرۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي پاکستانی چارواکي غیر مسؤلانه بیانونه ورکوي چې ګواکې د کوټې د پولیسو په روزنیز مرکز برید له افغانستانه کنټرولې ده. نوموړی وایي دغه ادعاوې ناسمې دي او پاکستانی چارواکي د داسې بیانونه نه ورکوي. د بلوچستان د پولیسو د روزنیز مرکز پر هاسټل وروستۍ حمله وغندل او ټینګار وکړ چې افغان حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي.
پاکستان د خوانت چې دغه په شکل باندې افغانستان ملي سیاست کې د راښایانات خصوصا که هغه شیدا وي چې په خدا نه خواسته د افغانستان ملي په کې مسئول کسان لاس ولري د مسؤلیت اظهار دي. پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه اخیف نه چې هغه په خام غیر مسؤول بیانات د افغانستان په مورد ورکړي او مطلق غیر مسؤول د احد عقل کې د دې معلوماتي شي او د دې نه پورته د قدم تیسربي شي.
د کوټې د پولیسو په روزنیز مرکز د برید په نتیجه کې یو شپېته تنه وژل شوي او لسلو زیات ژوبل شوي. یو تازه خبر د خبر ایجنسۍ د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال لډیو ته ویلي چې نن غرمه د جمرود په غونډي سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیو ضد کمپاین په یوه ډله باندې ډزې کړې چې په نتیجه کې یو کارکوونکی فضل امین وژل شوی. دوی وایي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله فضل امین د پولیو ضد کمپاین کې ډیوټي ورکوله. پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر وایي چې دغه پیښې نه پس امنیتي ځواکونو په غونډي کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. یو د دې ویي چې لدین وړاندې هم په جمرود کې د پولیو ضد کمپاین یو شمیر کارکونکي د وسلوال له خوا په نخښه شوی. د افغانستان د غور ولایت چارواکي وایي یو شمیر وسلوالو چې ځانونه داعش ډلې پورې اړوند بلل تیر ماښام دیرش ملکی وګړي وژلې دي. د دغه ولایت والی محمد ناصر خازي مشال لډیو ته وویل چې په وژل شوو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. خو د غور د والی ویان عبدالحی خطیبي مشال لډیو ته وویل چې د وژل شوو شمیر درې تیرش تنه دی. تر دې وړاندې د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ویلو چې په دې پیښه کې درویش تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د غور چارواکو همدارنګه ویلي له دې پیښې وړاندې د افغان ځواکونو عامو خلکو وسلوالو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو یو قومندان هم وژل شوی دی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په مرکز خرنه کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د امنیت امیر سمنوال عبدالرؤوف مسعود رسنیو ته په خبرو کې ویل چې دا چاودنه د شهیدانو په سلور لارې کې شوې ده. خو د مرکز خرنې ولایتي روغتون یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته دولس تنه ټپیان ورول شوي چې اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. وسم سونړیوال خبرونه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د رقعه ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو تیاری نیسي. رقعه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي او د بیرته نیولو هڅې د عراق په شمالي ښار موصل کې د سخت دریځو پر ضد په لویه پیمانه د کاروایۍ نه پس ترسره کیږي. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر په پاریس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دا د دوی په پلان کې شامل دي چې بشپړ عملیات به په یو وخت ترسره کیږي. نوموړي په پاریس کې د امریکا په مشرۍ کې د داعش خلاف د جنگیدونکو 1300 هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې نه پس دغه څرګندونه وکړه. ایش کارټر زیاته کړه چې وار لمخې د رقعه ښار د محاصره کولو په موخه کار پیل کړی دی. د په دې اړه نور معلومات ورنکړل شي د نوموړي ښار د نیولو لپاره به عملیات کله پیلېږي. خو دومره یې وویل چې په دغه ښار کې به عملیات د داسې پیاوړو باتورو ځایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي چې دوی به په ګوته کړي او امکانات ورته برابر کړي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش د روستي مهم ځای موسل ته نږدې شوي، ملګري ملتونه وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د ولسي خلکو ډله ییزه وژنه پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د موسل په جنوب کې په 15 کیلومتره واټن کې پروت یو کلی طلوع النصر کې په مردکیو غلبیل شاوخوا اویا جسدونه موندلی دي. خو کمیسیون خبرداری ورکړی چې په خپلواکه توګه په عراق کې د ترسره شوو ظلمونو سپیناوی ستونزمن دی. د کمیسیون ویان روبرټ کولویلی پرون په جنیوا کې وویل دوی په پرله پسې ډول داسې راپورونه ترلاسه کوي چې داعش پر ماشومانو، میرمنو او ولسي خلکو بریدونه کوي. یاد کمیسیون دا هم وایي چې د موسل په 45 کیلومتره کې په سفینه کلی کې داعش د اکتوبر په 19 او 15 ولسي کسان وژلي او د هغوی مړې په سین لاهو کړي، تر څنګ شپږ تنه نور په موټرو پسې تړل شوي او په ځمکه پر ښکلو وژل شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال رډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.1 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 30 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 2.99 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.99 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بونو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 45، بنو کې 10 او 11 او په کوټه کې 21 او 15 وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدل شي. که چېرته تاسو د رباني کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. نن په کوټه کې پر پولیسو روزنیز مرکز د برید پر ضد کار بندیز دی. بلخوا د مدني ټولنو فعالانو د پیښې پر ضد خاموشه احتجاج کړي. یو احتجاج کوونکی وایي
ډېر ناروا عمل سوی دی، برای زموږ انسانان ډېر قیمتي انسانان لمنځه تللي دي او په کار دی چې حکومت او نورې ادارې انسانانو ته تحفظ ورکړي.
د کوټه په روزنیز مرکز کې د وژل شوي د فوج کیپټن روح الله مومن پلار وایي زوی ډېره ډېر مهربان وو.
دته مې کیدن کړی و، بس تقریبا درې میاشتې پس سلون میاشتې پس دلمو واده کوم. خوراینه ورته ډیر ګرانو، د تر زامن ورته ډیر ګرانو، ډیر مهربان انسان و.
د جنوبی وزیرستان د ځانګړي سیمې اوسیدونکو د فوج نه سمې رویې څخه شکایت کوي.
چې اسه د نړۍ د پاکستان دی نو له هغه مشه د خپل وخت دی ته انډیا سي د دې چې کری دی او اعلی حکام د پدا خبره باندې غور وکړو.
اونیز خبرونه د مشال رادیوی مجله کې به تازه کلتوري او ادبي مطالب واوري.
سو اتیاو نزیات کتابونه په یوه کې موږ درې ډیر کتابونه منتخب کړل او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغه مختلف کتابونه په خپل نشو خبرواله.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. د کوټه پر پولیس روزنیز مرکز د وسلوال بریټ پر ضد نن په کوټه خار کې کاربندیز دی. د دوشنبه په شپه نه وخت په دې بریټ کې یو شپېته پولیس زدکونکي وژل شوی ول او تر یو سل شل نه زیات زخمیان شوی ول. ملخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو دا پیښه د حکومت او امنیتي ادارو ناکامي بللې ده. په دې اړه نور حال کوټې څخه د مشال اړوند خبريال ایوب ترین راکبي.
د انجمن تاجران او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کاربندیز دی. ټول دوکانونه او مارکیټونه تړلي، پر سړکانو باندې د موټرانو چلن کم دی. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیس ترڅنګ سرحدي عسکر هم سره یو ځای کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په خبره سوي و بیان کې ویل سوي دي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ترګري دویمه پیښه ده، په کوم کې چې په دومره لویه کچه ځاني زیان اوشتې دي. د حکومت له لوري د عملیاتو ته ادعا او برسېره صوبا د ترګرو څخه نه ده پاکه سوې. د بیانې له مخې که د اتم اګست په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد سم ګامونه پورته سوي وای، نو د تېرې ورځې ناوړه پیښه به نه وای رامنځته سوې. بلې خوا ته پر دغه پیښه باندې د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا سخت عکس العمل ښکاره سوی دی. په بلوچستان اسمبلي کې د جمعیت العلماء اسلام پارلماني غړي او د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشال ریډیو ته خبرو کې ویلي دي چې حکومت د ناکامې تګلارې له امله پاکستان دا وخت د ترګرۍ سره مخ دی.
تمام پادشاهان ناکامه دي، خارجه پادشاه هم ناکامه ده. که د اسټابلیشمنت د 30-40 ساله کوم د افغانستان پادشاه د مسلسل پای در پای ناکامه ده او نن دغه ناکامیان نتیجه دغه دي چې موږ خو خالي د وینې په نتیجه کې مرته ملاوړ او بیا خاص کر بلوچستان، یعنی بلوچستان هغه یعنی هغه بدقسمته صوبه ده چې دوی د پند د آبادی په بنیاد باندې ورکی او دغه بلوچستان د لاشونه د رقبی په بنیاد، بلکې او زه دغه دغه را تسلسل روان چې دا کوم په دا دوی میاشت کې پنځه اویا په یوه میاشت کې او پنځه شپېته په بله میاشت کې او یوه میاشت چې پاکستان نه وي او ته هر میاشت موږ دوه لاشونه ملاوړ خو ته رقم هم زیاتر تر 40% هم زیاتر.
بلبله ته په بلوچستان کې میش زیاتره افغان کډوالو هم د تیری ورځې ناوړه پیشه د انسانیت په ضد ګڼلې ده. په دې ترڅ کې د مسلم باغ د ملغګي کیمپ یو مشر ملک نادر خان د ټلیفون د لارې خپل خوښنۍ څه داسې راته څرګنده کړه.
نو بس په دې ورځ باندې موږ خپل د دې غد برید غندنه کوو، مقصد موږ ټول افغانان په دې کې لدې سره په خاموشي کې یو مقصد کوم زخمیانو د موږ له لوی پاک خدای څخه شفا غواړو او موږ ته له لوی پاک خدای جنت ترځو جنتونه غواړو. مقصد موږ له دوه پاکستاني ورونو له ټولو هغه سره موږ په ځان په خپل شریک دی بلوچستان کوم اجر چې ټول یې سره بولو.
دلته د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیې له لورې هم د نن د کاربندیز ملاتړ اعلان شوی دی او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې د ولس د ځان او مال د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. د دې ویناو ورته چې تېره ورځ درې وسلوال کسان په کوټه کې د پولیسو او تربیتي مرکز ته داخل شوي وو. هلته یو شپېته د پولیسو زده کوونکي وژلي او د یو سل شلو څخه زیات نور ټپي
درنو اردوونکو. د کوټې په روزنیز مرکز د برید پاړه تاسو لپاره یو څو نور رپورټونه هم درو. په کوټه کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې فعالانو د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید پر ضد یو خاموش احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ له عامو خلکو غوښتي چې نور پر داسې پیښو پټه خوله پاتې نشي او خپل غږ راپورته کړي. د مشال اړیو خبریال بارکوال میاخین له دغه احتجاج کوونکو سره خبرې کړي، راځي چې دې ته غوږ شو.
زمانو مې شمس مندخیل دی او مرسیو د هیومن رائټس اکټیویست او د غیر علاوه د سیول سوسایټي کم گروپس دی. هغه دغه د یو خاموش احتجاج دلته د کوټه کې واقع سیو په دغه اواله سره د مردلته د پریس کلب مخامخ کړی. په ډیر وخت د کوټه حالات ډیر زیات خراب دی. یار د 8 اگست واقع وسو، نن سیم بیا غنم نه واقع وسو چې دا یو کم عمل روان دی، دا ډیر غلط روان دی. باید اس دارو کاف سي عوام ته تاپوز ورکي او خلکو ته تاپوز ورکي او د غیر علاوه سي دی دلته دومره زیات سیکورټي ادارې دي چې د کوټه سب باشنده دي هغه هر لس منټه باسې دي هغه له پولیس سره له آرمی سره یا د ملي د پیراملیټری ملیشیا واسطه د دغه مخامخ کاري کار سره له کور راوځي. نو سي دومره زیات غټه سکیورټي باوجود هغه سي دي د عملی کار نو دا یو بالکل سوالیه نشان ده او موږ غواړو سي باید دا خلکو ته تاپوز ورکړي.
ډاکټر اسمت آغاز مانوم دي، زه پاکستان فارماسي اسوسییشن بلوچستان وایس پرزیدنت یم. اصل کې موږ دلته د پریس کلب مخ ته یو احتجاجي کمپ لګولې او سره 15 ورځې نه مخه نو زموږ څنور غوښتي به خو پرون چې دا کومه واقع برای سی ویده هغه مجر کوزره غم جنګ ټولو ځنه دا سیبل سوسایټي والا د یو پروټیست جوړ کړو سایلنت پروټیست موزم راو دې پروټیست برخه جوړ شولو موزم دغه غوړ چې ډېر ناروا عمل سوي دی برای موږ انسانان ډېر قیمتي انسانان لمن زه تللی دی او په کار دی چې حکومت او نور ادارې انسانانو ته تحفظ ورکړي. د کوټو خلکو د کوټي ولس د ژوند حق لري، هر سړی هر انسان هر وګړی د ژوند حق لري، هغه ته د ژوند تحفظ ورکول د حکومت ذمہ داری ده باید چې ورکړي.
زما نوم اسمت الله جوګزیدی او سوشل اکټیویست هم په کوټه کې نو د برای چکم واقع سوګی ده زموږ په نظر باندې انساني حقوق ته ډېر غټه د چکو لګې ده ډېر غټه خطر والا نو په دې باندې زموږ دا کم کم ملګری دي دا ګرد راغلي دي د پریس کلب له سامنے زموږ جو شد خاموشي او شه طریقه باندې موږ دا پروټیست کوو احتجاج کوو دا 8 اگست ډېر غټه ثانیا او ډېر غټه واقع و سو ډېر انساني کم نقصان کې وسو او برای غټ کم کسان وو د دون پولیس والا چې په دې کې شهیدان سو نو باید چې دا رنګ څه د مس بار بار نشو د دې د پاره موږ نن دا احتجاج کړی پر امن احتجاج دی نو د خپل ټوټل بلوچستان زدا ویل لرو دوی هم پر مخ باندې دا رنګ خالی لاشونه بنه وټو چې مثال څوک مړ شي دوی راځي خالی مړی پورته کوي دوی باید چې خپل خبري وکي پر دا باندې دوی یو اکشن واخی چې باید دا رنګ کارون چې کیږي ولی بار بار کیږي ولی بلوچستان د سکیورټی نور کوي ولی د بلوچستان دونه خیال نشي ساتله چې بار بار په مشکل دوی غټ غټ دماکه کوي او مش وسه پور یو دی قدم نه دی خاصي چې غزم مش په حق کی
په کوټه کې احتجاج کوون کیو چې ماشاءالله رادیو سره خبرې کولې درنو ودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي بلخو په کراچۍ کې تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان او د شیا علما کونسل له اړخه د کوټې برید پر ضد مظاهره وشوې چې پکې د دې پیښې پر خندنې سر غندنې سربیره له حکومت او امنیتي ادارو د غوښتنه هم وشوه چې باید د دې پلټنې وکړي او د ترهګرۍ د هر ډول پیښو له منځه وړلو لپاره دي عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي نور حال کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکبي
پر دې موقع د مظاهره ګډونوالو تر غره پر ضد نارې وهلې او ویل چې دوی په ټول هیواد کې د هر قسمه پیښو غندنه کوي خو په کوټه ښار کې پر لپسې پیښو یو شمیر سوالونه راپورته کړي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د سند څانګې او چارواکي انجینیر انور مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هیواد کې تر غره پر ضد روانو عملیاتو ملاتړ کوي خو ضرورت ته دې امر دی چې دا رنګ پیښو کې ککړ خلک هم په ګوته کړي شي او ورته سزا ورکړي شي
دا د ایجنسیانو یو سیمواری ده چې دا ټریس کی او دوی سخت سے سخت سزا ورکړي په شتګر دي چې کومه ده دا فار فارم کې ده موږ مزمت کوو چې موږ داوا یې زمونږ ولس پر سر مکمل سپورټ ده چې کوم چې ادارې دي متعلقه ادارې دوه طبقات دي چې خپل کار په صحیح توګه ده سره
دغه سازمان یو بل چارواکي طاهر ځلاند وویل چې په دې سیمه کې لمدو راهسه بدامنی ده خو اوس وخت راغلی چې ټوله نړۍ دا ومني او دلته راپورته شوي سو بنیادی سوالونو ته جواب ولټي
ترهه غري چې کوم لړۍ روانه ده پښتون وطن کې ته دې لړۍ نه خوده هیڅ اخلاصون نشته نه مذهبي سړی اخلاص ده نه سیاسي سړی اخلاص ده نه کاروباري اخلاص ده دې ترهه غري قسم ډیر شکلونه دي په هر شکل باندې ترهه غري موږ د سکول د نصاب نه راوخله بیا د ډز پم پورې دا د طرح غری دا شکل دا بمنګ باندې مسلط دی منګه د هغه پیخه په لړ کې نن بیا دا مظاهره کو او د دنیا نه د ټول نړۍ نه دا غوښتنه کو چې د پښتون وطن کې کوم د طرح غری دا لړۍ روانه ده د دې اصل سوالونو چې کوم نه دا غو جواب دی ویل شي
د دې وړاندې د شیعه علما کونسل لخوا هم د کوټې پیخي پر ضد یو مظاهره وشوه چې پکې هم دغه غوښتنه وشوه چې د دې پیخي ذمہوارو خلکو ته د سخت نه سخت سزا ورکړي شي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
په همدې موضوع کې پاتې کېږو درنو د کوټې پر روزنیز مرکز بریت کې وژل شوی د فوج کیپټن روح الله مومند په مومندو کې خاورو ته سپارل شوی دی د روح الله مومند کورنۍ له مومندو نه څلوېښت کاله وړاندې پېښور ته کډه کړې وه په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د روح الله مومند پلار او دوستانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
دو وویش کلن روح الله محمد پلار ډاکټر حبیب الله محمد وای چې د زوی کوژده شوی و ولې د واده تابعیا کوله
د تم کېدن کړی و بس تقریبا درې میاشتې پس سلون میاشتې پس د لمو واده کو نور دوه زامن می دی یو پېښور یونیورسيټي کې او بل بی ټیک انر کړی او ودونه می ولنه دی ګړي نه ده نکشران کورین اور د ډیر ګرانو د تر زامن اور د ډیر ګرانو ډیر مهربان انسان و
ډاکټر حبیب الله محمد د کابل افغانستان د ډاکټر یا ایم ڈی سبق ویلو او دا سات په پیښور کې خپل شخصي روغتون لري دی وای چې زوی یې ډیر تکړه او دواړو با له یو بل سره د نوي کور او د ورونو د تعلیم مشورې هم کولې
په ارخ پلار خوښ وی چې ما زوی خنو مو غټي په هم په مینه باندې هم په ژوند باندې سړي چې هر انسان خپل زوی په مرګ باندې خفګي او بیا هم په دې خوشحالي چې دې شهید شوی دی او قوم نه پاره خپل قرباني ورکړي دا په غلط کار کې نه دی مړ شوی
روح الله محمد وکاله وړاندې په اوس کې د کپتان په څوکۍ نوکر شوی او د کوټه نه علاوه په وزیرستان کې هم د وسلوالو ضد په عسکري عملیاتو کې برخه اخیستې وه او کلی ته په رخصت ډیر لږ وخت لپاره راته د روح الله محمد یو ملګری احتشام وای
ماغه چې وکړه غاره په چټای باندې موږ د خپل مرګري سره څنګه کسان عمران روح الله زه مخه مخات له لوشر په چکر مو واټینګ مو کو چې کله تل پېټې کړه د نیورز نیو مخ چې در موږ ورل ولته خپل هغه موږ واده تیارې نه کولې هغه د پارا د کمرې د پارا سره سامان ما مانو کمرې دا نه سیټ کول نو ځان سر بوتلې ماته ویل چې مال په کمرې کې دغه سیټینګ کې د سیو کې زه بنای مو
د روح الله محمد مړې په خور کې خاور ته سپارله ولی ولس دواله د شوقدر و چې ولی کړی ته د هغه د نیک کور ته روان دي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مشال رته تاسو وګه دونکو د کوټي پر روزنیز مرکز د بریټ پاره تاسو لپاره یو بل رپورټوم له روزنی کارپوهان د بلوچستان پر حکومت نیوکه کوي چې په کوټي کې د پولیسو پر مرکز د شبې ترهګر بریټ په مخنیوي کې پاتې راغلي دوی وای په کوټي کې لاته ری یوې لسیز رئیس ګن شمیر ترهګری حمله شوی نو باید حکومت د امنیت په اړه یو خ سنجول شبې او منظمه تګلاره ولري عبدالحی کاکړ نور تفصیل سره
په کوټه کې د دوشنبه په شپه د پولیسو پر روزنیز مرکز سوي ترګر برید د خپل ډول دوه حمله وه تر دې وړاندې د اگست په 8 نیټه د کوټي په سیول هسپتال کې د شپېتو قانون پوهانو په ګډون څلور اویا کسان په چاودنه کې وژل شوي ول خبريال او څېړونکي سید علي شاه د کوټي د 8 اگست د حمله ته په اشاره سروي چې د هغې حمله وروسته په کار وای د مهمو ځایونو امنیت سخت کړل شوی وای
مشهور په دغه ماکو دي دا د باید سي دي سخت انتظامی ګامونه دي حکومت اخستی وای سيري پولیس ټریننګ سنټر نه دی بچاو بیا یو تعلیمي اداره چې کوم ده یا نور چې کوم پبلک پلیسز دي چیرې چې اولس وی یا سیول سیکریټ یا نور د سنټرټی یا د سرکاري محکمو چې کوم دفترونه دي چې اصل خو اکا دوکا یو یا دوه ګاډ دي هغه تعینات وي په دې کې په سمو تربیتی افسر چې کیډیټس دي هغه موجود وو ملیټنټ سي پاره کې ورننه کیږي بیا ته مرګ جوړ چې دا هغه اړۍ دا یو سوالي نشان دی د حکومت لپاره
د پولیسو د روزنیز مرکز پاړه ویل کیږي چې د حمله پر وخت هلته هیڅ ډول امنیت نو نیول شوی خبريال او چړونکو شهزاده ذوالفقار وایي چې پر سریاب سړک د دې مرکز د شاه دیوال ډیر ټټ دی او په دیاله وزیر اعلی ته په یو دستور کې په رسمي توګه د جګولو خواسته هم شوی وو
اوس خو په ګرد ټي وی ان دا خبره چلی پولیس ټریننګ کالج کې دی په 5 سپتمبر باندې چې دی آی جی پولیس دا وینا کوي د وزیر اعلی او دغه سره چې دا دیوال پورته کوي دا دغه ولې مسله نه ده دا بوس یو دغه د نړۍ سره ګوره په کم سټیج باندې دی هغه دونی کښنی دیوال او چې ګر سره اخل مرالی او د خل خیال دا دی چې دا دغه کم سپایان ما ته دا خبرې وکړه لاغه دا خبرې وکړه چې دا دیوال سره موږ خپل د شپې تشتیدلو تشتو زو کوروتا د یاران دوستان کرا د شپې لیټ نایټ یا سار راسو خلته وای ما خبروي دا غدي یعنی دونې کوشنی دیوال دی
د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال د شهزاده ذوالفقار له خبري سره اتفاق کوي خوای چې د روزنیز مرکز چارواکو دوی ته لازم لیکلې پلان نه دی ولېږلې د دې نوکي چې حکومت د کوټه شهر امنیت ساتلو کې پاتې راغلي په اړه رحیم زیارتوال وای چې تر دې حمله وړاندې وزیر اعلی ته ویل شوی وو چې ځینې بریدګر شهر ته ورننوتی او هغه په دې لړ کې قانون نافذ کونکو ادارو ته د اقداماتو حکم هم ورکړی وو
او دغه معلومات وزیر اعلی ته ورکړل شوی وو چې دا چې خلک راغلي د ګورنمنت کنسنټریشن توجه پرمهم شارو پر دې باندې وو لیکن دا چې ګور په سریاب کې او په دې سنتر کې په خپل د خو د لا انفورسمنت ایجنسی امو چې ګور وزیر اعلی ته اطلاع ورکړي او دا خو خپل هم د جمهوریت دی له دلا چې کم سي از کم په دې وو څو کسان کې د شپې د ډیر څو تلویر کسانو په ریډ جوړ کړی وای او د ځان تحفظ یې کړی وای
شهزاده ذوالفقار او سید علي شاه دواړه وړاندیز کوي چې باید د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت یو سم امنیتی پلان جوړ کړي او په تیر بیا د ولسی ځایونو خوندیتوب ته خاصه پاملرنه وکړي
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو درنو اوریدونکو د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد په ضربې اضافه فوزي عملیاتو کې ځایي تاجرانو ته د اوختي مالی زیانونو په اړه د اکتوبر پر 18 نیټه په پیښور کې د ټول ګوندیز غونډې رب وربللو اعلان کړی دی چې تفصیل د غلام غوس په رپورت کې ورو
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مرستيال مشر حافظ پرهدلی مشال ریډیو توایي د ټولګوندي غونډه د جمعې پورس د جماعت اسلامي په مرکز پیښور کې ترسره کیږي
او صرف یو ایجنډا دا چې زمون کومه تجربه را دي دا غي نقصانات سوي دي چې دا غي نقصانات ازاله وشي دا غي لپاره چغه وشي خو هغه چغه هم داسې چې کوم د یو ان چارټر دا چې دا غي مطابق وي د لپاره به ان شاء الله زمون خپل اوتمنځي مشران هم راځي او دا ټوله پټي مشران به هم راځي دا به ټول راځي او دلته به ګینی تجویز بر مخه کوي آینده لپاره به یو د ګایډلاین د لایعمل اعلان کوي ان شاء الله
د شمالي وزیرستان د سوداګرانو د اتحادیې مشر زین الله مشال ریډیو ته وایي په ضربیزه پوځي عملیاتو کې په میرالی میرانشاه پتسی او دیګان سیمو کې 20,000 دوکانونه وران کړی شوي دي او دغه دوکانونه د مالونو نه هم ډک وو او دوی اوس له حکومت د دغه ډک دوکانونو مالی تاوان غواړي
زموږ دوکانونه 21,000 دوکانونه تقریبا دا دوکانونه وران شول اپریشن زرا بیا زب چکرا مغاشو پاکه موږ ته 7 دن مهلت رکړو خو 7 دن مهلت نو ها هو تر اوسه پورې تقریبا یا دا 2800 مهینه دو یا 3000 مهینه شروع کیږي چې اپریشن شروع دی اوس زموږ د واپس اعلان نه هو کیږي ځای په ځای باندې خو دا اپریشن زرا بیا زب په باندې د زموږ مارکیټونو دوکانونو ټول وران شول په مارکیټونو کې زموږ په 40 روپیه سامان پروت وو چې هغه ټول وران شو او د خاورو سره خاورو شو
د شمالي وزیرستان د سیاسي ټولنې یو بل غړی عبدالخلیل وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې حکومت د بیا ودانۍ په نوم د نړیوالو ادارو او بهرني هیوادونو نه ډیره لوی مالی پنګه راټوله کړې و او نوموړي په حکومت تور پوری کړو چې حکومت د هغوی په سیمه کې په سمه توګه د بیا ودانۍ کارونه نه ترسره کوي
فنډونه خو ډیر زیات راغلي دي خو چې دې څومره دعوی کوي بالکل داسې دي چې مونږ هلته چې لاړ شو وزیرستان ته هغې کې یو شای مونږ داس نه ویني چې نوی جوړ شوی دی کالج ته رنګ ورکړی د میرانشاه اسپتال ته رنګ ورکړی دی میرلی ته ورکړی دی هغه سکولونه اسپتالونه او توبیل هر شي ته رنګونه ورکړی دي بس رنګ ورکې د فوټوګرافي ورسره وکړي چې دا مونږ جوړ کړی دی چې دې دا یو آزاد میډیا جوړه کړو چې پاکستان میډیا انټرنیشنل میډیا وي امیر وزیرستان هغه خلک وي پشه سیاسي خلک وي پشه ملکانان دا وي پشه چې هغه ملیم کې چې د فنډ چرته ولګېد
په 28 اکتوبر د جمعې د ورځې په ټولګوندیزه غونډه کې د سیاسي اتحاد لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او قبایلي مشرانو ته بلنه ورکړې شوې ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
درنو اوردونکو د جنوبي وزیرستان لری غریزي سیمې ځانګړي تاسو کال وړاندې ستانه شوي مسعود قبایلیان وای د فوج نسم رویه ډیر تنکړي دي د دوی په وینا په سیمه کې فوجیان غیر انساني چلند ورسره کوي او د غلامانو په شان کارونه ترې اخلي نورحال د مشال اړو خبريال سیلاب مسعود راکوي
د ځانګړې یو سدونکو انصر الله مسعود دا مشکلات په دارنګ بیانوي
مہربانی پاکستان
یو بل کا بایلی شو جان شاہ بھی کھیل جاتا وی چپاجون پزورا کو می شناختی کر ڈونا رنا واخ لی اور بیا دے بے گار دا سے سلوک روی یارا سرا کوی چکما دس غملو نا بے خی دے ور چھانی وی
شناختی کا نیاس سے نیاس سے ور سرا کسی جی دے مو دی اور کو کورس کروت وی زینا باہر تا سلائی سان ہے وہ ڈاکٹر تا میرے سوالائی سان زیو پاکستان آئی آن
حالت نامے قومی اسمبلی دے سفران دے قائمہ کمیٹی ستر مشرم مولانا جمال الدین خبر کا اغوی دا ہر ست سرنگ و غندل وار وای جنے
خبر کو می گران دی ہاں دا خدا رنگ دے ور گھوٹ دے خال کے تو حوالہ سرا او ز جو سی والا سرا دے کو کا مندر سرا دا کوشش کا او چ دے سرا نتی ویلا و کو دے دے دا خبر او کو می سمجھ سو ہا دی سرا دا دا خبر کا او
دے جنگاڑا کا بہلانو دا ہاں و ویل کدا سلوک دا رویا ختم نکڑائی شوا بیا بچرتا بلورتا لاڑشو سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
درنو اردن کو پا پیخور کی وخشو دے دا ماس پخین یونی و باجا نجیب آمیر هم را سر پا سٹوڈیو کی ناس تے نو لہغن دا خبرنو لندی زورو
بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترهګرۍ لپاره پیښې وروسته نن حکومت تری ورځنی ماتم اعلان کړی او ترڅنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې تاجرانو نن کار بندیز هم اعلان کړی. نورو سیاسي ګوندونو هم دا پیښه غندلې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي پاکستاني چارواکي غیر مسؤلانه بیانونه ورکوي چې ګواکې د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز برید له افغانستانه کنټرول دی. نوموړی وایي دغه ادعاوې ناسمې دي او پاکستاني چارواکي داسې بیانونه نه ورکوي. افغان چارواکي خبر ورکوي چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې د برید په ترڅ کې د پولیسو لږ تر لږه اته افسران وژل شوي دي. د ننګرهار په پچیرواګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته وتلې دي. په سوریه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو لپاره تیاری نیسي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې مهم ګډ ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په دغه هیواد کې داعش د وروستي مهم ځای موسل ته نږدې شوي دي. ملګري ملتونه وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په عراق کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د ولسي خلکو ډله ییزه وژنه پیل کړې ده.
نجیب امیر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو درنو اودونکو اوس وخت شوې دی د اونیزي خپرونې د مشال رادیوي مجله. په دې خبرونه کې به تاسو تازه کلتوري او ادبي مطالب اورئ. د دې پروګرام کوربه نجیب امیر دین راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو. د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د تازه کلتوري او ادبي مطالب سره موزه نجیب امیر په خدمت کې که تر پایه مو بدرګه کړو نو په دې خبرونه کې به واورئ. د هند او پاکستان ترمنځ خراب اړیکو د فلمی ستورو ژوند او کار اغیزمن کړي، خو په هند کې د سارک په صوفي کانفرنس کې د افغانستان ادبیات ښه وځلیدل.
مشهور لیکوال، مشهور شاعران، تصوف پوهان چې د عرفاني ادبیاتو متخصصین ورته راغلي.
په پېښور کې د کلتور محکمې د 33 نو کتابونو مخکتنه وکړه.
اتیاو نزیات کتابونو پای کې موږ 33 کتابونه منتخب کړل او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغه خپل کتابونه په خپل نشو خپرولای.
په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو په اړه یو سیمینار وشو. دا اونۍ مو دوه بهرنۍ لنډې کیسې هم درته پښتو ته ژباړلې، اورېدو ته را سره اوسئ. پاکستانی ډرامې په هند کې او هندي فلمونه په پاکستان کې زیات مینه وال لري. په یو شمېر ډرامو فلمونو کې د دواړو غاړو اکټرانو شریک کار هم کړی دی، خو په دې وروستیو کې په هند کې یو شمېر سغدریزې ډلې هندي فلم جوړونکو ته دړکه کوي چې داسې فلمونه به نه جوړوي چې پکې پاکستانیو اداکارانو هم کار کړی وي. مشهور هندي فلم جوړونکي کرن جوهر په خپل تازه فلم اے دل ہے مشکل کې پاکستانی ستوري فواد خان ته کار ورکړ. دا فلم د هندوانو د دیوالی اختر په موقع اوس د فلم جوړونکي د دې وضاحت نه پس خبريږي چې په راتلونکي کې به هیڅ پاکستانی اداکار ته په خپل فلم کې د کار کولو موقع نه ورکوي. د دې په خبرګون په پاکستان کې هم په هندي فلمونو او ډرامو د بندیز اعلان شوه. په ډېر نور حال د فرشتہ جلال زئی په راپور کې
دواړه رقیب هیوادونه چې په اټمي وسلو سنبال دي د هنر په ډګر کې د یو بل په وړاندې ودرېدل او بلاخره د کشمیر د لانجې لمن یو ار بیا د سینماو او نندارتونونو تر ډګره خوره کړه. تر هغه وروسته چې نوې ډیلی په پاکستان کې پر یو شمېر میشتو تروریستانو تور پورې کړ چې په کشمیر کې د دوی پر یو پوځي پوسته په حمله کې 19 تنه وژلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي لانجې لا زیاتې شوې دي. هندو ملت پالو په وروستیو کې د هند حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په پاکستانی اکټرانو او سندرغاړو د ورتګ بندیز ونه لګوي په تاوتریخوالي به لاس پورې کړي. کله چې د هند په مهاراشترا ایالت کې د ملت پالو یو ګوند ایم این ایس خبرداری ورکړ چې پر سینما او به حملې وکړي، د هندي فلمونو یو ډیر پیژندل شوی ډایرکټر کرن جوهر وویل چې هیڅ پاکستانی اکټر ته به تر دې وروسته په خپلو فلمونو کې ځای نه ورکوي. د رواني میاشتې په پیل کې د هندي سینما او نندارتونونو اتحادیه اعلان وکړ چې په څلورو ایالتونو کې به د هیڅ داسې فلم یا نندارې د خپرېدو اجازه ورنه کړي چې پاکستانی هنرمندان یا سندرغاړي برخه پکې لري. د دې ټولو په جواب کې په پاکستان کې هم د بالیوډ یا د هند سینما پر ټولو تولیداتو بندیز لګېدلی دی.
नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो, कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो
د هند او پاکستان خراب وړي کو د دوړو خو فلمونه ډرامي او د کاران غیزمن کړي، خو د کابل او نیوی ډلی ترمنز د راشه درشه د زیاتې دورا پور نه رسیدلی. د هند د راجستان صوبې په مرکز جیپور کې په روانه میاشت کې د صوفي فستیوال کې د سارک د غړو هیوادونو ادیبانو برخه واخیسته چې لدی جملې نه افغان لیکوال هم هلته ورغلی وو. د صوفي ادبیاتو میلې ته ورغلی افغان لیکوال وای دوی هلته پوره ونډه واخیسته او د دوی فعالیتونه وستایل شول. زمونږ همکارې سهیلا حسرت نظیمی د افغانستان د پلاوی سره د دغه فیسټیوال په باب خبرې کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته را بولم.
د سارک د غړو هیوادونو د پلاویو په ګډون د صوفي په فیسټیوال کې د افغانستان ادبي او فرهنګي پلاوی شبو چلید. دغه فستیوال چې د ادبي مقالو په لوستلو او په اجمیر شریف کې د سندرو په اجرا سره ونمانځل شو، د هند د راجستان په مرکز د جیپور په ښار کې جوړ شوی. د افغانستان د لیکوال او شاعرانو له ډلې څخه چې د افغان لوړپوړي پلاوي غړي وو، ښاغلی غفور لیوال په دې فستیوال کې د افغانستان ګډون په زړه پورې به ارزاوه. د دې فستیوال په باب د معلوماتو په اړه ویل
ادبیاتو کلنی فیستیوال هر کال سارک سے ادبیاتو واسطے لکھوانا جوڑی گی تو ہندوستان کی دلے ادارے مرکز پہ ہندوستان کے دبی کلنی دو غنڈے لری یو تے سارک ادبیاتو فیستیوال وئی او بل تے سارک ہی وادنو تے عرفانی ادبیاتو یا دی صوفی زب فیستیوال وئی در فیستیوال سکالے ہندوستان ہیواد راجستان ایالات جیپور خار کے جوک شوئے ہو چھے دی سارک دی غلو ہی وادنو دیل سوال رسدہ حیعتونا دا ادبی و فرخیزی کڑے سخور تراغلی ہو مشہور لکوال مشہور شاعران تصوف
لیکوال او شاعر ښاغلی نجیب منلی هم د هیوادونو ترمنځ د دغه فیستیوال د اهمیت په باب وویل چې دا ډول فیستیوالونه د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي لاسته راوړنو د راکړې ورکړې په برخه کې اهم رول لوبولی شي. د وویل
دا سارک په اړوند سازمانونو کې د سارک هیوادونو د ادبیاتو او لیکوالو د فاؤنډیشن په نامه باندې یو بنسټ دی چې مرکز په ډیلی کې دی او د هند په ابتکار جوړ شوی. تقریبا څو کاله کېږي چې دوی منظم فعالیتونه لري، نو د سرفرانس دغه بنسټ په ابتکار جوړ شوی دی. همیشه په هندوستان کې کېږي، په هندوستان په بېلابېلو ښارونو کې په کال کې دوه واړې دایره وي
د فستیوال یو برخه د اجمیر شریف په زیارت کې د صوفیانه او عرفانی سندرو اجرا و چې اوس په یو فرهنګ بدله شوې ده.
د خیبر پختونخوا د کلتور د ادارې لخوا پر روانه میاشت کې د هغه درې ډیر شو لیکوالو کتابونه په سرکاري خرچه چاپ کړی شول چې د نادارې لوجه په خپل د خبرولو توان نه درلودلو. ل خبرېدو وروسته د دغو کتابونو د مخکتنې غونډه د پیښور په نشتر حال کې وشوه چې لسګونو ادیبانو او حکومتي چارواکو په کې ګډون وکړ. په دې موقعه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی کلتوري صلاحکار عبدالمنیم خان ویل صوبایي حکومت به د لیکوالو او فنکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
شاعران، ادیبان، ټول زرمندان دا زمونږ د قام سترګې دي، دا زمونږ پیژنګلو ده. اولنی ځل دی چې صوبایي حکومت زمونږ کې پکې تاسو ته یاد کرتے کړی، تاسو نه کمیټې جوړ کړی، تاسو خلک سلیکټ کړی. تاسو ان شاء الله نن دا باور درکوم چې تاسو ته مونږ 20 کروڑ روپیې ښې دي، نور 20 کروڑ ان شاء الله تاسو ته وایم چې دا 33 او تاسو 1033 کتابونه دارنګ چې څنګه چاپشي دارو ان شاء الله دا غیزه زموږ دا بل ان شاء الله مونږ چاپ کوو.
په یادو درې دیرشو کتابونو کې ځینې د میرمنو لیکوالو دي. د ډاکټرې فرخنده لیاقت کتاب هم په دې لیکلړ کې شامل دی. نوموړي وایي که پښتنې میرمنې همت وکړي د ډېر الوت موقع په مخ کې دي.
نن ډیره د خوشحالۍ خبره دا و چې ما وکتل چې سره زما 15 کسان نور پښتنې میرمنې داسې دلته کې په دې محفل کې موجودې وې چې د هغوی د شاعرۍ او د نثر کتابونه چاپ شوي دي. زه ټولو پښتنو زنانو ته دا یو ریکوېسټ کوم، هغې دې په خپلو احساساتو باندې د خلکو مخکې تر وړو باندې شرمېږي نه، نه دی چان یریږي، بلکې هغې دې همت وکړي، هغې دې حوصله وکړي، مخکې دې راشي.
په همدې موضوع د نورو معلوماتو لپاره مې د لیکوال او د پیښور د اسلامي کالج پوهنتون د استاد عباسین یوسفزی سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې د چاپ شو کتابونو د لیکوالو په اړه معلومات وغوښتل. هغه راته وویل
دا څه ده چې دا سلسله چې ده دا ډېر وخت دا لړۍ پیل ده. پخوا به دا څه و چې کلچر ډیپارټمنټ به چېرته د خپل یو کس دوه درې څلور هغه خلکو چې هغې به ځان رسولی شو یا به د حکومت د خلکو سره نږدې خلکونو هغې له به کتابونه چاپ کول. یا چې کله د تیر امیر حیدر خان هوتی په دور کې کلچر ډایرکټریټ جوړ شو نو د هغې لخوا د میا افتخار حسین په وزارت کې هم څه کتابونه وو چې ما ته شمېره نه دی یاده، خو د 40 نه غالبا چې زیات وو هغه چاپ کړی شوي وو او دغسې لیکوالانو ته ورکړی شوي وو. بیا دغه لړۍ چې دا موجوده حکومت چې کوم دی د پرویز خټک صاحب حکومت، هغې د مختلفو لیکوالانو نه کتابونه وغوښتل او هغه کمیټي چې دا هغې ما ته حواله کړه چې د دې نه به ته کار اخلي، نو هغه مونږه 15 میټینګونه وکړه او د هغې نه پس مونږه 70 نه زیات کتابونه په پای کې مونږه 33 کتابونه منتخب کړل چې پای کې یو کتاب به د هنکو دي، درې څلور به پکې د اردو او باقي ټول پښتو کتابونه دي. او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغې خپل کتابونه په خپل نه شو خپرولی او یا هغه لیکوالان هم وو چې چا خپرولی شو خو هغوی رالیږلي وو. مونږ چې کتاب ته کتل، معیار ته م کتل او د هغه معیاري کتابونه ته مونږ راغل کړل او هغه مو شایع کړه.
اباسین صاحب، په دې کې د میرمنو ونډه څومره په پام کې نیول شوې وه؟ د څومره میرمنو کتابونه په دې کې چاپ شوي دي په دغه لړۍ کې؟
زه دا ګڼم چې 15 به پکې میرمنې، باقي نارینه دي. او چې څومره خلکو کتابونه را لېږلي وو، د دې لپاره مونږ یو قانون په شریکه باندې جوړ کړی وو. هغه قانون د کمیټې د پاس شوی او د حکومت د طرف نه پکې هم خبرې شوې او هغه قانون چې کوم کتابونه پای پوره ختل نو هغه مونږ شایع کړی دي. هغه د سړو که د ښځو او هغه که د هر ژبې وو، او چې کوم معیاري وو نو هغه مونږ منتخب کړی دي، او چې کوم غیر معیاري وو هغه که د هر ژبې وو نو هغه مو شاته پرېښي.
واسین صاحب، د حکومت دغه اقدام ستاسو په خیال د لیکوالو د تشویقېدو لپاره څومره ضروری دی؟
دا خو امیر صاحب، تاسو په خپل لیکوالې تاسو اندازه کیږي چې یو لیکوال کتاب ولیکي او هغه د هغې د چاپ وس نه لري، چې هغه څومره د درد د کیفیت تیریږي او هغه څومره غمجن شي. دغه غمجن کېدل چې دی هغه د لیکوال حوصله ماته کی دا کچره د حکومت لخوا هر کال دغه سه ډیر څلوېخ 50 کتابونه چاپ کیږي نو دا به ډیره لویه خبره ده د خزانه هم زیاتیږي بل دغه لیکوالان چې کوم خخه کتابونه لیکي او هغه بیا ضایع شي چاپ نشي نو هغه به د ضایع کېدو نه هم بچ شي
واسین صاحب د پښتونخوا کې ډېرې لیکوال داسې هم وو چې اوس هغه زمونږ په منځ کې نشته خو دا هغه اثر به خپلوانو سره وي او هغه به خی ډېر معیاري کتابونه هم وي دا هغه لټون د پاره څه کول پکار دي ساس په خیال
زه دا ګڼم چې مونږ ټول زمونږ د لیکوالانو ملګرو ټول داسې موارد جوړیږي چې کله د کلچر ډیپارټمنټ خیبر پښتونخوا له اړخه په اخبار کې اشتهار راشي نو بیا په کار ده چې مونږ دا هغه ټول لیکوالانو کتابونه چې کوم معیاري دي او هغه دغه سي پراته دي او یا لیکوالان وفات شوي دي او کتابونه ناچاپه پراته دي نو په کار ده چې هغه مونږ دغه دفتر ته ورسو او دغه کمیټې تاکید شي او کمیټي فیصله وکړي نو ان شاء الله تعالی چې دغه آثار چې دي دا به زمونږ ورکیږي. نه
د دغه کتابونو مخکتنې غونډه هم وشوه په نشتر حال کې او په دې غونډه کې یو حکومتي چارواکي عبدالمنیم خان په ډیر پزغر د ویلې لیکوالو ته شاعرانو ته چې موږ سره ډیر فندونه دي ستاسو د پاره نو ستاسو په خیال دغه حکومت سمو د مخ کې د لیکوالو فنکارانو سره د مرستې یو لړۍ شروع کړي و اوس دغه د کتابونو د خپرېدو دغه لړۍ پیل کړه نور څه کول په کار دي د لیکوالو د ژوند د پاره آیا کوم داسې مرکز هم په کار دی کنه چېرته چې لیکوال او شاعران لکه پریس کلب غوندې هلته دوی کېناستی شي د دوی پالنه کېدای شي؟
خبرې ډېرې دي عامر صاحب. داسې ده چې رایټرز کلب هم په کار دی چې جوړ شي چې پای کې لیکوالان راټولېږي او خپلو کې خبرې کوي یا د لری لری ضلعو نه لیکوالان راشي او هغه په پېښور کې بیا هلته اوسېدی شي شپنی مکولی شي نو په کار داده چې داسې د لیکوالانو لپاره یو اداره یو ځای موجود وي. د دې نه علاوه د لیکوالانو په حقله ډاکومنټري فلمونه هم جوړول په کار دي چې د لیکوال د ژوند او د کار په حقله پکې په لنډو سپو کې معلومات. بله دا خبره ده چې د دین علاوه د لیکوالانو د پاره د صحت او د لیکوالانو د نورې مرستې د پاره مې ادارې په کار دي مدونه په کار دي. دا موجوده چې کوم حکومت لړۍ پیل کړې وه چې یاره خلکو ته 1500 روپۍ د میاشتې ورکولې فنکارانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو ته نو هغه لړۍ اوس فلحال ودرېدلې ده. نو په کار ده چې هغه بیرته پیل شي او دا دې کې نور لیکوالانو او نور فنکاران هم شامل کړی شي.
د پیژندل شوی لیکوال عباسین یوسفزی خبرې مو اورېدې په مشال راډیو مجله کې کلتوري او ادبي راپور ناورې. اورېدونکو په لږه شیبه کې درته د دوو بهرنیو لنډو کیسو پښتو ژباړه دراورو. یوه کیسه د یو هندی لیکوال سقلن رزوی دا چې ګوتا نومیږي او بلا د یو انګلیسي ژبې لیکوال لانا وینستن دا چې بلا میرمن نومیږي. دواړه کیسې درته ما نجیب امیر ژباړلې او زما همکاران بشیر ګواخ او پامیر سایل به وړاندې کوي. خو اول درته سونو راپور نه لرو. په کراچی ښار کې د نومبر په 3مه د یو پښتون انزورګر محمد ارشد خان د انزورونو نندارتون جوړیږي. ارشد چې د میک په نوم پیژنګلوی لري وایي چې 40 کاله انځورګری کړې ده او د سن په خوره به د کوم پښتون هنرمند د انځورونو د لومړی نندارتون وي. له نوموړي سره د مشال خبریال محمد عمران خبرې کړي.
تقریبا او رمضان چې په کراچۍ کې شپېتله کا خوشا پښتانه چې ته نو اوسي پای کې زه تر اوسه پورې زه سوره معلومات لرم. زه ډومبې پښتون انځورګری ما چې د سن په ځمکه باندې دا شت د انځورګری هلې ځلې کوم.
محمد ارشد خان میک د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي او د نوی د لسیزې راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پښتون انځورګر په حیث میک وایي چې هغه د زیږون سره سم په خپل خاوره او خپل قام جنگ لیدلې دی ځکه په انځورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي او هڅه کړي چې د جنگ د ختمولو لپاره د انځورګرۍ د لارې خپل کردار ترسره کړي. د نومبر په 3مه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې د سوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات زپل شوی د زنانو انځورونه دي ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه زپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوینټ ته کومه خبره ده هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلې سو خیر چې دنه خزیم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی خو زیات تر اوسه پورې چې سړو جنگونه کړی وي نو دا شي دا کریکٹرز میرا غستی لازمی خبر ہے آخری انسان تباہی
په روانه میاشت کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور پنځمه کلیزه ولمانځل شوه. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینو چارواکو، لیکوالو او ماشومانو ګډون وکړ. په غونډه کې وویل شول که ماشومانو ته د لیک لوست او مطالعې مناسب چاپیریال برابر شي، د ټولنې د ستونزو په هواره کې رول لوبولی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یو کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موش کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونو لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چې باید له موږ سره ملاتړ کړی وای تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سر یو او خپل کار پر مخ وړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پوهانو مسلکي ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوې. یو شمېر کتابونه چاپ شوي او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یو پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه ورکړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالم فکری ودې لپاره مهم وګاڼه او ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرسته وکړي.
موږ په ټولو معناو سره له دوی سره همکار یو او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځیږي.
اوس درته دوه لنډې کیسې وړاندې کوو. اول د انګلیسي لیکوالې لانا وینسټن لنډه کیسه، بل امیرمن د پامیر ساحل په غږ کې.
لنډه کیسه بل امیرمن. رستورانت له بیروبار ډک دی، میزونه یو بل ته نږدې او خوا په خوا ایښي دي. د میزونو سر ته په ډکو قابونو کې خواړه او ګیلاسونو کې مشروبات راوړل کیږي او د خلکو د غږېدو ګونګوسې هم تر غوږو کیږي. که څه هم زه یې په پوره ډول نشم اورېدی، خو په هغه بل میز په یوه جدي موضوع بحث روان دی. زه دومره پوهیږم چې هغه سړی خبرې کوي او هغه ښځه غمجنه بریښي، او زه له ځانه سره وایم چې دا هر څه بس هم نشي. څو میزونه اخوا هلته یوه ډله خلک ناست دي چې شراب څښي، بیهوده خنداګانې کوي. د پنیرو په چکنۍ کې د چرګ سرکړي ورنونه او وزرونه ډوبوي او ګرد حلقه شوي تیز رنګه پیاز ورسره خوري. دوی د بل خوراک فرمایش کوي او زه نه پوهیږم چې تر دې وړاندې یې څو خوراک کړي دي. زه د میز مخامخ ناست خپل سړی ته ګورم چې لا هم په ټلیفون کې ورک دی. نه پوهیږم فیسبوک ګوري، انسټاګرام کې ګرځي، برېښلیکونه لولي او که څه کوي. هغه له ما سره نه دی، بلکې هغه چیرته بل ژوند کې کاملا اشغال شوی، چیرته چې هغه د خپل موبایل په 3x15 سکرین اړیکی نیولای شي. هلته ښایي بله ښځه د هغه ملګری وي، ښایي هغه د داسې خلکو سره په تماس کې وي چې دا 40 کاله یې سره نه دي لیدلي. دا هم کېدای شي چې هغه په ځینو داسې سیاسي مقاصدو بحث کوي چې ده ته مهم دي یا نه دي. هغه د هغو پر هغو تصویرونو سترګې خښې کړي چې چیرته بل ځای یې د خوړو پر مهال وستلې دي. هغه ګوري چې په توپ بازۍ کې څه روان دي، د هغوی ماشومان ګوري چې د خپلو ملګرو سره د لامبوزنۍ مسابقې کوي. زه بس دومره پوهیږم چې هغه اوس دلته نه دی. زه له خپله ځایه پاڅېږم او د میرمنو خونو ته ځم. په تلو تلو کې پر شا ګورم، هغه حتی خبر شوی هم نه دی چې زه له مېزه پاڅېدلی یم. کله چې زه څو دقیقې وروسته راستنه شوم، هغه ماته په یو تش نظر وکتل. چیرې وې؟ ماته دې ونه ویل چې چیرې ځې. ته چیرې وې؟ زه دلته ناست یم، له میز نه نه یم پاڅېدلی. نه، تا له ما مخکې میز خوشی کړی و. ته هماغه شیبه له ما تللی وې چې ټلیفون دې راوویست او د فیسبوک کتل دې پیل کړل. نه، داسې نه ده، موږ تر ډېره خبرې سره کولې. رښتیا؟ ته ماته دا ووایه چې تا د ډوډۍ فرمایش پر مهال له دې خبرې پرته چې د غوښې کوفته او په شاتو شړشمو کې پخه د چرګ غوښه به ښه وي، له ما سره په کومه موضوع خبره کړې ده؟ او تا ته دې معلومه وي چې زه هېڅکله بله میرمن جوړېدل نه غواړم. زه قسم خورم بل هیڅ میرمن زما په ژوند کې نشته. په دې وخت کې ډوډۍ را رسیږي. دا یو عادي ښکاره کیدونکی برګر او د آلو چپس دي، خو هغه ته جالب دي. هغه خپله کمره راوباسي او عکسونه یې اخلي. هغه وایي راځه کینه دلته چې عکسونه واخلو. خو زه ودرېږم، ویښته مې برابرورم او د هغه خوا میز ته نږدې کیږم، خو هغه وار له مخه په خپلې دنیا کې ورک دی. د خپلې ماښامۍ عکسونه پر فیسبوک خپروي چې خلک یې وګوري. زه راګرځم، خپل جمپر او بټوه پورته کوم او روانېږم. کله چې دروازې ته رسېږم شاته ګورم، خو هغه له سره خبر شوی هم نه وي چې ګوندې زه تللی یم. د رستورانت ګارسونه له ما پوښتنه کوي هر څه سم دي. زه ځواب ورکوم هو، تا هغه سړی ګورې چې زه ورسره وم. هغه ته ووایه هیله لرم هغه او د هغه فیسبوک ملګري دې سره خپلو کې ښه وخت ولري. او له دې سره زه له دروازې د باندې وځم. د هوا یخه څپه مې پر مخ لګیږي او د یو حقیقي ژوند احساس کوم.
پامیر سایلو چې د لیکوال لانا وینسټن کیسه تاسو ته وړاندې کوله، اوس د بشیر ګواخ نه د هندي لیکوال سقلین رضوی یو کیسه دراورو چې ګوته نومیږي.
دا چې دوشنبه وه نو په بانک کې ډیر زیات بیروبار وو. په بانک کې د خپلو پیسو د جمع کولو لپاره اته یا لس کسه په لیکه کې ولاړ وو. خلکو په لوړ غږ خبرې کولې. دا ایرکنډیشن هم اله نن خرابېدلو. ګرمۍ، خولو او ځنډ خلک ورو ورو بې حوصلې کول. زه باید په وخت کالج ته رسېدلی وای، نو ځکه مې هڅه کوله چې غاړه جګه ونیسم څو د بانک د مامور د کار نه خبر شم. هغه کمبخت هم د اورګاډي د ټکټ پلورونکي مامور په څیر ډېر سست کار کاوه. یو ناڅاپه چا د شال لوري زما په اوږه لاس کې خود او راته ویل، زویا ما ته خو دغه چک ولیکه. ما چې مخ ورواړه و نو ومې لیده چې کاکا عبدالعلیم دی، زموږ د کوڅې رئیس. هغه چې ورکوټه و او هغه مهال کباړي و، نو د ګونډنه ممبئی ته راتښتېدلی و. زاړه شیان به یې اخیستل او نن د خدای په لورینې هر هغه شی ورسره و چې بل هیچا سره نه و. هغه که څه هم په نوم عبدالعلیم و، خو د علم نه په ډېر واټن کې اوسېده. په لیک لوس نه پوهېدو او د لاسلیک په ځای به یې ګوته لګوله. ما د هغه چک ډک او هغه پې هم خپل ګوته ولګوله. ما په خپل حساب کې پیسې جمع کړې او هغه را وویستلې او بې له دې چې ویش میری د خپل جیب په خیرن دستمال کې غوټه کړلې. هغه په داسې حال کې چې ما ته یې دعاوې کولې، له ما سره غبرګ د بانک له ودانۍ څخه را ووتو. ما هغه ته د علم په اهمیت باندې خبرې پیل کړې. ما چې د هغه علاقمندي ولیده، نو د علم په اړه مې هغه ته د خوږ پیغمبر د څو حدیثونو د اورولو موقع ترلاسه کړله. علم حاصل کوي ولو که چین ته پسې لاړ شي. علم د زانګو نه تر قبره پورې حاصل کوي. ما هغه ته وویل، کاکا زده کړې په هر وخت کې کېدی شي. ته اوس هم دومره څه زده کولی شي چې خپل چک په خپله ولیکي او د ګوتې لګولو په ځای لاسلیک وکړي. هغه چې څومره په توجه زما خبرې اورېدلې، ما انګېرله چې زما خبرې پې اغېز کړی دی. کله چې څلوردارې ته ورسېدو، زه کالج ته او هغه خپل دوکان ته روان شو. څو ورځې وروسته په څه کار پسې د کور نه د باندې ووتم او د علیم کاکا د دوکان له مخې نه تیر شوم. ما ولیدل چې هغه لونګۍ په سر کړې او لنګې تړلې دی او په چوکۍ ناست دی. چې څنګه یې په ما سترګې ولګېدې، غږ یې را باندې وکړ، زویا قلم خو به لرې؟ د دې خبرې په اورېدو ډېر زیات خوشاله شوم چې په کاکا علیم باندې زما خبرو تاثیر کړی دی. په زړه کې مې تیر شول، ډېرې ورځې ووتې، اوس به یې ارومرو لږه ډېره زده کړه کړې وي. دا خبره روښانه ده چې انسان هوډ وکړي نو هر څه کولی شي. ځکه خو مشرانو ویلي چې یو بل ته واز او نصیحت کوئ. کله چې یو څوک د زړه له اخلاصه یو چاته خبره وکړي، نو خامخا تاثیر لري. پروردګاره، د چا په زړه کې یو څنګه خبره ورچي هیڅوک نه پوهیږي. ما د خپلې کامیابۍ په نشه کې خپل قلم له جیب نه راوست او کاکا علیم ته مې لاس ور وړاندې کړ. هغه ډېر په شوق قلم زما له لاسه ونیو او د خپل خی لور نه خپل پرتغاخ په لاس کې واغس په داس حال کې چې پرتغاخ یې په ګنده کې اچولو راته ویل زویا کې نه یو چک راته بیا ډکه زه چې پرتوګ واغوندم نو ګوته به پی ولګو
له هم دې سره د مشال راډیوي مجلې دا غنه تړو نور ډیر مطالب به درته راتلون کې ونی په بلې غنې کې وړاندې کړو پاک الله مو مل
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
باختر